سلامونا د افغانستان په وخت د شپې نه به جوش او سهمه دیم تاسو ازادي لري ته غواکست مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب ته لاړ شو خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان په ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر کې نن د زده کړو د فعال احمد فهیم عظیمی د خوشی کېدو خبر ورکړ. طالبانو ښاغلی عظیمی په روس کال د اکتوبر په 18مه په کابل کې نیولی و. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ایکس پاڼه کې د هم لیکلی دی چې د عظیمی د ښځو او نجونو د زده کړو د دفاع په خاطر زندان شوی چې باید زندان ته نه وای لیږل شوی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سو نورو ودو اقدام خای په افغانستان کې د خزو منچونو له خپل څخه د پراخ او سرغړونو عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چاشمې په وګړ اعلامیه کې طالبانو ته غوښ وکړ چې دوی په افغانستان کې د خزو منچونو له خپل د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې لاره اقدام وکړي. د بشري حقوقو د سر سازمان غړي فرشتي عباسي پرون چاشمې پر خپل ایکس باندې لیکلي چې د اقدام خای د افغان خزو او منچونو پر وړاندې د بشري حقوقو د جدي سرغړونو لپاره په وی نړیوال محکمه کې د عدالت د ترلاسه کولو پیلموي. بی دغه په خبره نورو هیوادونو باید لدی هڅه ملاتړ وکړي او افغان خزي په دې پروسه کې شامل کړي. په عین حال کې د طالبان حکومت وند حمدالله فدرات نن پر خپل ایکس پاڼې په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت اشرف زفیر کرین ډیکر وایي چې واشنگتن ته تللی سود امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیالې روزماری دی کارلو او د افغان ښځو انجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا له ځانګړي استازي رینا میری سره د دوه د ناسو په اړه خبرې اترې وکړي. اغلی ډیکر دا خبرې پرون چهارشنبې په یو بیان کې کړې دي. ډیکر ویلي په یوې ناسه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال جان باس سره په افغانستان کې د زده کړو په اړه خبرې اترې کړې دي. دغې په خبره زده کړه د انسانانو بشري د خو اوس مهال د افغانستان نیم وګړي له دې حق محروم دي. د 2021 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لوبیا واکمنی دوه رئیس لښبګم ټولګي پورته خوندوي ته د جنو پر تاک بندیز وزه شوی او د 2022 کال په دسمبر کې جنې له پانتونیز ذکر هم راګرځول شوې دي. د خبر پښتونخوا یلات کې بیا په کورما سیمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ پروانو نه خطو کې د وژل شوی شمیر سلور ډیر شته رسیدل دي. روغتي چارواکو له سیمې د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې تر ننه پورې په دې نه خطه کې د سلور دیس کسان وژل شوی دي او له سلور ډیر نور ټپیان دي. د شیعه او سنیانو ترمنځ نه خطه دروانه میشه په شلمه په بو شرع کې د سیمه کې پر سر راپورته شوی ده. د سیمې سودونکو د ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې ټول خو د بل پر ذات درنې اوس په کې وسیلې کول چې خلکو ته ځان یې زینونو سربیره مالی زینونو هم اړولې دي. تر دې مخکې د روان کال په جولای میاشت کې هم په دې سیمه کې د ورته جګړې لامل دوړ خو لزګونه کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي. لیواد بهر بیا هم د ایران په پلازمینه تهران کې د سړک پر غاړې د افغان پلوډونکو پر کاربندۍ زلګول شوې ده. په تهران کې د دندو د تنظیم د ادارې مشر سید بیګی پرون له ایرنا خبرې جان سره په مرکه کې ویلي چې د مناسبه نه ده چې په ایران کې د استوګنی له قانوني اجازه پرته بهرنی وګړي میشي او په آزاد توګه زمونږ ملي سرچینې وکړي. هغه په خبره د سړک پر غاړې پلوډونکو ته چې بهرنی وګړي هم پکې شامل دي د کار اجازه ورکوي. بیګی په مرکه کې وړاندې ویلي چې له سرغړونکو سره به قانوني چلاندوشي. دا په اصل کې د چې په دې ورستي کې په ایران کې د افغان کډوالو د زورمنې د زیاتوالي راپورونه ورکړل شوی دي. ایراني چارواکو ویلي چې په راتلونکي شپږ میاشتو کې به شاوخوا 2 میلیونه بیا اسنه افغان کډوالو د غواده وباسي. ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاټ کام کې ووري. د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبان خلاف د جرمني او سونوري ودونو اقدام به څومره د افغانستان په بشري وضعیت کې بدلون راولي؟ د نصر الله ستنګزي نظر میراخسته.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجع ده په قضایاو کې. د عدالت نړیوال محکمه چې د ملګرو ملتونو د ارکان له جملې نه یو رکن ده.
یو شمیر مدني فعالان هم د تاهیله مندي دي.
دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستي شي.
او روزګان کې د لمریز برېښنا جوړېدو ته د روزګان میشتو خوشحالي.
باور وکه وس خبر سن ول برک دا ته جوړیږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولا نه خوشاله کېدلم کله و چې د دې برک څخه زه خوشاله چې جوړ.
خبرونه کې را سره اوسې نور راپورونه هم درته لرو.
در دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د بشری حقوقو د څار سازمانوایي د عدالت په نړیوال محکمه کې د طالبانو خلاف د جرمني او سنوري ودونې اقدام خای په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلموي. جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقوقو نقض رد کړی دی. راپور نورجیس پراپورکی.
په داسې حال کې چې د جرمني په ګډون څلورو هیوادونو نړیوالې محکمې ته د ښځو په وړاندې د طالبانو د تبعیضي چلند په اړه د شکایت واښ کړی، د بشري حقونو د څار سازمان ویلي دا اقدام به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو څخه د پراخو سرغړونو لپاره د عدالت پیلاموي. د دې سازمان یوې غړې فرشتي عباسي پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 ناوخته په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې ټول هیوادونه باید له دې اقدام ملاتړ وکړي او نورې افغان مېرمنې هم په کې ښکېلې کړي. جرمنی، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په یو ګډ اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوالې محکمې له لارې اقدام وکړي. د دغو هیوادونو له لوري په ګډه خپره شوې اعلامیه کې طالبان رسمن مسؤول بلل شوي چې د ښځو د حقونو په اړه هغه مسؤلیت پر ځای کړي چې د ښځو پر وړاندې د تبعیض د ټولو بڼو د لمنځه وړلو په کنوانسین کې یادونه شوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې هم ویلي چې افغانستان د میرمنو په وړاندې د هر ډول تبعیض د لمنځه وړلو له کنوانسین سره په یو ځای کېدو د ښځو او نجونو د حقونو ساتنې ته ژمن شوي او طالبان دې پر دې ژمنې ولاړ وي. په دغه بیان کې چې دا هم پرون چهارشنبه د دې وزارت پر ایکس پاڼه خپور شوی ټینګار شوی چې جرمني به له هالند، کاناډا، استرالیا او خپلو نورو شریکانو له هغې ډلې د اسلامي نړۍ له استازو سره داسې یو بهیر پیل کړي څو طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو ته اړ کړي. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی. د طالبانو د حکومت ویاند حمدالله فطرت تازه پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا کړی چې افغانستان کې بشري حقونه خوندي دي او یو شمېر هیوادونه هڅه کوي څو د دوی پر ضد پروپاګند وکړي. خو د ښځو د حقونو یو شمېر افغان فعالان وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې افغان ښځې او نجونې سختو محدودیتونو سره مخ دي او د انساني ژوند له هر ډول ازادیو محرومې دي. دوی د څلورو هیوادونو له لوري د عدالت نړیوالې محکمې ته د طالبانو د راښکلو د ګواښ هرکلی کوي. وایي دغه ډول اقدامات د افغان میرمنو په وړاندې د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې مثبت پیغامونه لري. د ښځو د حقونو فعاله فوزیه وحدت
د دغو هیوادونو لخوا دغه ډول اقدامات چې دوی خپله غواړي د طالبانو څخه شکایت وکړي دا موږ ته لاره نوره هم ساده کړه او موږ یو قدم نور هم ورته نږدې سلو. نو زه فکر کوم دا ډیر نیک اقدام دی او دا تابان چې د افغانستان په وضعیت کې بدلون راوستی شي.
د افغانستان لپاره د بشري حقونو د نقص د مستندونې کمیټې غړي نظیفه جلال
دغه اعلامیه د امیدونو څخه ډکه اعلامیه ده، لیکن زه فکر نه کوم چې طالبان د عدالت ته کش سي، مګر د نړیوالو پر تصامیمو شاید تاثیرات ولري مثبت چې شاید نړیوال دغه نتیجې ته ورسیږي چې ځینې جرمونه چې طالبان یې مرتکب کیږي په افغانستان کې هغه په رسمیت وپیژني. مثلا جندر اپارټاید، د بشري حقونو نقض دي، مختلف انواع د نقض په افغانستان کې جریان لري، د میرمنو محدود کول دي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د زده کړو او کار په ګډون پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي. که څه هم د طالبانو دغو قوانینو په نړیواله کچه سخت غبرګونونه راپارولي، خو طالبانو نه یوازې په دې برخه کې نرمخ نه دی ښودلې، بلکې د دغو محدودیتونو په بشپړ پلي کېدو یې ټینګار کړی. یادونه ده چې د روان میلادي کال په مۍ میاشت کې هم د بشري حقونو د څار سازمان ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه کولی شي چې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د طالبانو د سیستماتیک ناوړه چلند د مخنیوي د رامنځته کولو په برخه کې اغیزمن اقدام وکړي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي و چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو د دغه ډول ناوړه چلند د ننګولو لپاره مناسب ځای دی. خو د طالبانو حکومت په افغانستان کې جنسیتي تبعیض او د بشري حقونو نقض رد کړی دی.
جرمني، استرالیا، کاناډا او هالند پرون چهارشنبه په ویګړې لمه کې طالبان ته ګواښ وکړ چې دوی به په افغانستان کې د ښځو او نجونو له حقونو د سرغړونو په خاطر د عدالت د نړیوال محکمې له لارې اقدام وکړي. په همدې تړاو مې د کابل پوهنتون له پخواني استاد ناصر الله سنګي سره خبرې کړي او ترې پوښتلې مې دي چې د عدالت نړیواله محکمه د طالبانو خلاف څه حکم صادرولی شي.
اساسا دغه محکمه د حکم د اصدار مرجعنه ده په دې قضایا کې. د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو د ارکان له جملې نه ورکونده، د دې صلاحیت لري چې هغه مسائل چې دولتونه غیر دولتونه ورته وړاندې کوي د تفسیر صلاحیت لري. مثلا په همدې مسله کې د ښځو د حقوقو په مسله کې کېدای شي هغوی خپل یو نظر ورکړي او دا مسله د یو جرم په عنوان وپېژني او وروسته د هغې نه جنایي نړیوالې محکمې ته راځي شي چې هغه محکمه د صلاحیت پیدا کړي چې دا مسله د بشریت ضد جرایمو تر عنوان لاندې تر عدلي تعقیب لاندې ونیسي.
بله استاد، که څه هم افغانستان د دغه محکمې یو اوس پاتې شوی دی، اوس طالبان خو یوه ډله د حکومت نه دی، په رسمیت نه دی پیژندل شوی دی، د دغه محکمې احکام به څه په دغه برخه کې ستونزې یا مشکلات رامنځته کړي کنه؟
د اساسا افغانستان د دواړو محکمو غړیتوب لري، هم د عدالت به محکمې او هم دارنګه د جنایي نړیوال محکمې غړیتوب لري، دواړو غړیتوب لري. په دې کې د دې د اسناد له مخې خصوصا د جنایي نړیوال محکمې د حکم پر د اساسنامې د حکم پر اساس یوازې دولتونه جواب دی نه دي، بلکې افراد، اشخاص، ډلې او حتی جنایي باندونه هم تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي. په دې توګه د طالبانو واکمنان، د طالبانو حکومت او د دې اعمالو ترسره کوونکي په طبیعي ډول تر عدلي تعقیب لاندې راتلی شي.
بله، د محکمې احکام څومره به الزامور وي؟
طبیعتا الزام د لپاره ده چې د نړۍ یو سلو درې نوي هېوادونه د عدالت د محکمې غړیتوب لري، د افغانستان په شمول، او یو سلو څلیرېس نور هېوادونه د نړیوالې جنایي محکمې غړیتوب لري. برسره پر دې چې په نړیواله سطحه اعتبار لاسه ورکوي، طالبان د په څنګ کې غړي هېوادونه مکلف دي هر هغه تصمیم چې د محکمه نیسي د هغه په اجرا کې باید اقدام وکړي.
بله، وروسته کې د افغانستان د روان بشري او سیاسي وضعیت پر سر به څه اغېز ولري؟
متاسفانه چې اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي، پرته له دې چې طالبان به تر عدلي تعقیب لاندې راشي او حاکمه طبقه به تر عدلي تعقیب لاندې راشي. برسره پر دې چې دغه محکمه د عدالت نړیواله محکمه چې د ملګرو ملتو یو رکن ګڼل کېږي، د طالبانو د حکومت دپاره لویه ستونزه دا ده چې د دوی د غړیتوب مسله په ملګرو ملتو کې مطرح ده، د هغه دپاره لویه ستونزه ایجادولی شي. د هغه په څنګ کې هر هغه ډول فشار چې لازمه وي چې اگر راشي، یعنی قاضي تعاملات به دنیا له دی طالبان حکومت سره ونه لري، د حکم نه وروسته که هیرند حکم صورت ونیسي، نو په هغه صورت کې متاسفانه اصلي متضررین به د افغانستان خلک وي. د لپاره چې افغانستان به له نور نړۍ نه لا هم په مسافه کې واقع شي.
تاسې د استاد نصرالله ستانکزي نظر واورئ چې د عدالت د نړیوال محکمې د طالبانو خلاف د حکم د صادرولو په تړه خپل نظر احضار کړی و.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د اساس جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې ژر تر ژره دې په افغانستان کې د محمود شاه حبیبي په ګډون د دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره اقدام وکړي. د امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مک‌کال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د امریکا حکومت باید پر طالبانو فشار راوړي سو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی او دا روښانه کړي چې القاعده د هغه په نیولو کې سر رول لوبوي. که څه هم د طالبان حکومت د حبیبي د نیولو مسله نه تاییدوي، خو د نړیوال اړیکو یو شمېر کارپون وای چې د امریکا وسنې حکومت غواړي دلته لټاکنو وړاندې ټول برمته شي امریکایان را خلاص کړي. نور تفصیل پر راپور کې.
که څه هم د افغاني ولس امریکایي او په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام د ملکی هوایي چلند ادارې د پخوانی مشر محمود شاه حبیبي له ورکیدو څه باندې دوه کاله تیریږي، خو لا هم د هغه او د دوه نورو امریکایي وګړو د برخلیک په اړه اندېښنې پر خپل ځای دي. تازه د امریکا د استازو جرګې د امریکا پر حکومت غږ کړی چې د دغو دریو امریکایي وګړو د خلاصون لپاره دې له ځنډ پرته اقدام وکړي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مک‌کال پرون چهارشنبه د سپتمبر 15 د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د بایډن او هاریس ادارې له لوري په زیانمنونکې توګه د امریکایي سرتیرو وتلو طالبانو ته دا جرأت ورکړی چې دوی د برمتې په پالیسۍ کې ورښکیل شي. د اعلامیې په ټکو اوس لږ تر لږه درې امریکایي وګړي په افغانستان کې له طالبانو سره دي. په اعلامیه کې وړاندې د امریکا پر حکومت غږ شوی چې باید پر طالبانو فشار راوړي څو دوی ومني چې محمود شاه حبیبي له دوی سره دی دا روخانه کړی چې القاعده د هغه په نیولو کې څه رول لوبوي او په ورته وخت کې د راین کوربت جورج ګیلزمن په نومونو دوه نور امریکایان په ژر تر ژره خوندي خپلو کورونو ته ستانه کړي. د اعلامیې په پای کې د مکه له قوله راغلی چې موږ نشو کولای د طالبانو د ده په ټکو تروریستي رژیم ته اجازه ورکړو چې نورو امریکایانو ته زیان ورسوي. د محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا وایي که څه هم دوی له وړاندې د امریکا حکومت سره هغه ټول ثبوتونه او اسناد شریک کړي وو چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په بند کې دی، خو په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کوم ثبوتونه چې موږ لرو چې د طالبان په بند کې دی هغه موږ ټول د امریکا د حکومت سره شریک کړي دي، مګر پر هغه سربیره سره دروسه پر دې کوم پرمختګ نه دی کړی.
دا کوم ریپورټونه چې اوس زیوینم ویل کېږي چې محمود چګواکي محمود شاه حبیبي د طالبانو القاعده ته سپارلی دا موږ نه تاییدوو. دا معلومات موږ ته د کومې معتبرې مرجع لخوا نه دي راغلي، نه هم موږ ته امریکا حکومت دا تایید کړی ده او نه طالبانو راته ویلي دي چې ګواکي دی د القاعده ته سپارل شوی وي.
افغانی ولس له امریکای او د تیر جمهوریت نظام د ملکی هوایی چلن ادارې پخوانی مشر محمود شاه حبیبي د نوموړي د کورنۍ د ادعا پر بنسټ د 2022 کال د جولای په میاشت کې په کابل کې د القاعده د مشر منو زواهری له وژل کېدوې ورځ وروسته د ای آر ایکس د مخابراتي شبکې له 9 کارکونکو سره یو ځای ونیول شو، خو تر ننه یې طالبانو نیونه نه ده تایید کړې. د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په زندانونو کې د محمود شاه حبیبي په نوم څوک نشته. دا په داسې حال کې ده چې د روانې سپتمبر میاشتې په 20 د سی آی ای پخوانی مامورې سارا اډمز په خپلې ایکس پاڼه کې دا کړې وه چې طالبانو محمود شاه حبیبي القاعدې ته سپارلی دی او خبرداری ورکړی او که متحده ایالات ژر تر ژره اقدام ونه کړي القاعده به یو امریکایی اعدام کړي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو یو غړي ورته دا خبره کړې ده. وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې محمود شاه حبیبي د طالبانو په زندان کې دی او د امریکا متحده ایالات د راین کوربت جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي چې په ناحقه په افغانستان کې نیول شوی دي د روغتیا په اړه ژوره اندېښنه لري. د نړیوالو اړیکو کارپوهان له ډلې طارق فرهادي وایي چې د امریکا اوسنی حکومت هڅه کوي چې امریکا کې له ټاکنو وړاندې په افغانستان کې دغه برمته شوي امریکایان خلاص او امریکا ته ستانه کړي.
حکومت جو بایدن ضرورت داره کې قبل از
د جو بایدن حکومت ارتیا لري چې لټاکونه باندې د خبرم د شوی کسان آزاد شي. دا ځکه مهمه مسله ده چې بایدن په څو بیانونو کې ویلي چې موږ غواړو امریکایي برمت شوی وګړي چې په هر ځای کې باید آزاد شي او جو بایدن له دې وړاندې ټاکنې وشي غواړي په دې برخه کې بریالی شي او له دغو دریو برمت شویو کسانو په امریکا کې هرکلی وکړي.
پذیرایی کنه در امریکا.
د خاغلی فرهادی په خبره کې هم امریکایانو په کراتو د دغه برمتشوی او کسانو د خلاصون پر مسلې ټینګار کړي، خو ای طالبان غواړي چې په مقابل کې لوی امتیازات تر لاسه کړي. د نړیوال وړي کو دغه کارپو دغه شان د محمود شاه حبیبي پړه د طالبانو بی خبری د اندېخنی وړ بولی او وایي طالبان باید په دې اړه ژر تر ژره قانع کوونکی ځواب وړاندې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په تازه نښتو کې له سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا نښته د روانې میاشتې په 20 د کورمې په بوه شهره کې د ځمکې پر سر راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو ویلي د دې نښتې له کبله ټولې لارې تړل شوي او خوراکي توکو ته لاسرسی محدود شوی دی. نور جزئیات د فریدي سیل په راپور کې.
د خیبر پختونخوا په کورمه سیمه کې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په روانو نښتو کې پر کورونو او ودانیو د توغندیو د لګیدو له کبله په تازه پیښو کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي. د کورمې پولیسو او روغتیایي چارواکو له سیمې د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي تر ننه پورې په دې نښته کې د 14 کسانو وژل کېدل او له 100 ډېر نورو د ټپیان کېدو خبره تایید شوې ده. د ازادي د روغتون مشر ډاکټر رحیم ګل مشال راډیو ته ویلي د ټپیانو لپاره په دې روغتون کې کافی درمل او د درملنې نور وسایل نه لري. د شیعهګانو سنیانو ترمنځ د نښته د روانې میاشتې په شلمه په بوشهره کې پر لانجمنې ځمکې د مورچلو د جوړولو پر سر د مدیګي کلي او احمدزیو ترمنځ راپورته شوې ده. د سیمې اوسیدونکو د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي دواړو خواوو د یو بل پر ضد درنې او سپکې وسلې کارولې چې خلکو ته یې د ځاني زیانونو سربیره مالي زیانونه هم اړولي دي. د دغې نښتې له کبله په سیمه کې د تګ راتګ ټولې لارې، دفترونه، ښوونځي او بازارونه هم تړل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي د خوراک، څکاک او نور خدمتونو د ترلاسه کولو په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاړه چینار کې د شیعهګانو د انجمن حسینیه مشر جلال الدین بنګش مشال اډیو ته ویلي نښته د ځمکې پر سر پیل شوې وه، خو وروسته یې فرقه ییزه بڼه خپله کړه. دغه خبره دا ډول نښتې په سیمه کې د بدبختیو لامل ګرځي. د مشال اډیو د راپور پر بنسټ له هنګو او رګزیو او کوار څخه د مشرانو یو جرګه هڅه کوي چې په کورمه کې د ښکېل خواوو ترمنځ اوربند وکړي. که څه هم د کورمې حکومتي چارواکو تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پختونخوا د قانون جوړولو وزیر آفتاب علم اپریدي وړ مورز ویلي وو چې چارواکي هڅه کوي چې ژر تر ژره نښته ودروي. په کورمه کې شیعهګان او سنیان په ګډه ژوند کوي، خو وخت نا وخت د ځمکو، ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالې نښتې ترمنځ پیښیږي. شیعه او سنی مشرانو د روان کال په اګست میاشت کې هوکړه وکړه چې د خوارکلي او بالشتخیلو ترمنځ به په سیمه کې هیڅ چا ته د نوو مورچلو د جوړولو اجازه نه ورکوي. له دې وړاندې د دواړو ډلو ترمنځ په تېر جولای میاشت کې نښته شوې وه چې شپږ ورځې دوام وکړ. په هغه نښته کې د دواړو خواوو 200 نوي کسانو ته مرکشوب لوختی وه. له دې وړاندې په 2009 کال کې د کورمې په بشوره کې د شیعه او سنیانو ترمنځ په نښته کې په لسهاوو کسان مړه او ټپیان شوي وه. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې پکې ویل شوي وه په کورمه کې به د ځمکې هره لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
په هرات ولایت کې د وټونو د سریو شمیر صرفان دا کوي چې طالب زکونو د جواز نه لرلو لامل نیولی او وهلی ډبولې دي. دوی وایي د افغانستان بانک لخوا د صرفې جواز به ډیره لوړه ټاکل شوې چې دوی د پرې کولو توان لري. د هرات د صرفانو ټولنه وایي د طالبان حکومت د دې ستونزو د حل لپاره پر یوې کړنلارې فکر وکړي او د وټونو د سر یا ګرځنده صرفان دي د دولت د مالیات په سیستم کې شامل کړي. نور حال د بدی سپوږمۍ په راپور کې
په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت لخوا د چهارشنبې په ورځ یو شمېر صرافان د جواز د نه درلودلو له امله نیول شوي دي. دوی کې چې ځینې سرچینو یو شمېر ازادي راډیو ته لسګونه ښودلی وو، یو شمېر ادعا کوي چې وهل شوي هم دي. په هرات ولایت کې یو صراف چې د نوم له ښودلو ډډه کوي او د غږ د بدلون په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
امارت اسلامي برای صرافا و برای حوالدارهای کوچک و برای دستفروشها وعده کرده کمی توضیحات به شما ارائه بود.
لپد مرغه اسلامی امارات چه 15 پیتلک زمانت او جواز لصرفانو پڑی ده دیور کولو توان هیت صرف نداری. دستی شمبه پرد ده حکومت پا جان راغلل او اکثریت ده صرفانی لزان سر بودلل او دیره بودل او پا دیر سپکاوی لزان سر بودلل. لسهار راغلل او تر مازدگر سلور و جوی همدلتا حضور درلوده.
صرفای بزرگر مورد توهین و تغییر قرار دادن. متاسفانه این شرایطی که امارت اسلامی برای صرافا وضع کرده این شرایط اصلا قبول نیه و هیچ کس توان پرداخت از این هزینه نداره.
یو بل صرف هم چی دی نمله خود لرده کبی ازادی رادیو تیبا ویل
جدی گرفته. البته هفته جلوتر هم بود ایکر که ما به حساب بگم که برات ما نبود، هفته جلوتر بود تا می اومد میگفت نست کم نشینیم.
یو هفته کی چی جدی نیولی مخ که هم و خو و سی دیر جدی نیولی دا سی فکر کهو لکه مخ چی مخدرات تو کی پلورو خودم چی راشی شل رنجر رازی 200 کسه له څلور خاور ماتيږي همدانی ول اوړلوي هغه چې وای نزو یا لګ ممانیت وکړي وځي هم ځوان کشر سپینګیره نه وی معلوم هیڅ نه پوهیږي چې څه مجرم دی
کې نادونی میکنه که مثال یا فرار میکنه یا چیز میکنه ده به نای زدن و کش کردن و برو رختن و بی عزتی و به داخل بازار ریش سفید و ریش سیاه و جوان و چیز نداره.
وټونو د سر یا ګرځنده دغه صرافان وایي د افغانستان بانک لخوا د صرافۍ جواز به ډیره لوړه ټاکل شوي چې دوی یې د پرې کولو توان نه لري او همدومره سرمایه لري چې کار پرې وکړي. په هرات ولایت کې یو بل صراف سهراب صدیقي هم وایي که چیرې د افغانستان بانک د ضمانت پیسې کمې کړي حاضر دي چې جواز واخلي.
اگر اداره مسئول هزینه
مجوز را به حد اندک برسانه.
که مسئول اداره د جواز باید ټیټه کړي، مونږ حاضر یو چې جواز واخلو او کار وکړو او خپل کار له جواز سره تر سره کړو، خو د دې جواز د ورکړې توان نه لرو، کار نشته. راکړه ورکړه ډیره کمه کیږي، د خپلې کورنۍ نفقه په سختۍ پیدا کوو، مجوز خلا پریږده.
توانایی پیدا کردن پول اعضای خانواده خود را به خاطر معیشت روزمره خود نداریم، چی برسه به ازی که ما به خاطر گرفتن مجوز.
مخکې هم په هرات ولایت کې په دې تړاو د طالب ځواکونو لخوا یو شمېر صرافان نیول شوي وو چې دوی یې په غبرګون کې په اعتراضونو هم لاس پورې کړی وو. د طالبانو حکومت نه یوازې په هرات بلکې د پلازمینې کابل په ګډون بېلابېلو ولایتونو کې له صرافانو غوښتي چې د کار جوازونه ترلاسه کړي. یو شمېر صرافانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو حکومت ورنه شپږ شپېته لکه افغانۍ چې د دوی په خبره شاوخوا یو لک ډالر کېږي ضمانت غواړي. دغه شان بانکي سټېټمنټ هم غواړي چې د دوی په خبره دا هم نږدې پنځه شپېته لکه افغانۍ کابو یو لک ډالر کېږي. په هرات کې د صرافانو په خبره نږدې اتیا سلنه ګرځنده صرافان نشي کولای دا غوښتنې پوره کړي، چې له امله یې په دغه ولایت کې نږدې اتیا سلنه د اسعارو د راکړې ورکړې کاروبار هم په ټپه ولاړ دی. په دې اړه مو د هرات د والي ویاند سایس سیدی هم وپوښته، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو په هرات کې د صرافانو د ټولنې مشر حاجي غلام محمد صحرابي د دې ستونزو د حل په موخه د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
خواستای ما از امارات اسلامی و از افغانستان بانکی است.
زموږ غوښتنه له اسلامي امارات او افغانستان بانک څخه دا ده چې د واټونو د سر د صرافانو په برخه کې اجازه ورکړي چې کارتونه د ولایتونو د اتحادیو له ریاستونو ترلاسه کړي، ځکه صرافان حاضر نه دي چې د دوی ضمانت وکړي چې دغه ستونزه هواره شي. دوی د خپل معیشت لپاره کار کوي، دوی ته د کار کارتونه ورکړي، یو ضمانت او په مقابل کې یو ضمانت ترې واخلي، یا دې د مالیاتو په سیستم کې شامل کړي او افغانستان بانک ته مالیات ورکړي.
تمام کار ته خود افغانستان بانک به ازینو توضیح کنه به اولیت اسناد و سند و ضمانت بهتر میشه مشکلات برشه.
د هرات د صرافانو د ټولنې د معلوماتو له مخې د تیر جمهوري نظام پر مهال په هرات کې 430 صرافانو ته جوازونه ورکړل شوي وو، خو اوس د طالبانو د حکومت لخوا د ټاکل شویو شرایطو له مخې یوازې شاوخوا 200 صرافانو په هرات کې له ولایتي استازولیو جوازونه ترلاسه کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ارزګان ولایت سیمې چارواکي وایي په نږدې راتلونکي کې به په دغه ولایت کې د لمریزې برېښنا د جوړېدو چارې پیل شي. یاد چارواکي زیاتوي چې دغه برېښنا به 3 میګاواټه وي او 40 ساعته به خلک وکولی شي چې ورڅخه استفاده وکړي. د ارزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا شرکت د مسؤلینو د دې اقدام هرکلی کوي او زیاتر ته خوشاله دي. نورحال په دې راپور کې.
پاورزګان کې د مریض برېښنا جوړېدو ته د خلکو خوشحالي
باور وکه وس خبر سنول برک دته جوړېږي چې یو لک پیسې په پایکټ را پیچلی و ام ولنه خوشاله کېدلن کله و چې د دې برک څخه زه خوشانم چې جوړ سي.
دا د اورزګان اوسیدونکو نصیب لاو د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو عبد الخالق هم دا د خوشي زیری بولی.
یو کیلو وات پاتوی شفغانی مژ استعمالوي د سولری برق پالسی مژ اطمینانی چې د دې برق بای به کمیږي او مژ به د ژوند د نور اسانتیاو د برق په برخه کې برخمن کیږي.
تازه په اورزګان ولایت کې د طالبانو د حکومت د برښنا شرکت مسولینو ویلي چې دغه ولایت په مرکز ترنکوټ کې به د 3 میگاواټ سولری برښنا د جوړولو چاري ډیر ژر پیل شي. د دغه شرکت د عملیاتي چارو مسول صافجان صالح د ازادي راډیو صرف خبرو کې ویل چې د دغه برېښنا په پاله کېدو سره به په یاد ولایت کې د خلکو شته ستونزې هوارې سي او څلر وساته به برېښنا ته لاسرسی ولري.
درې میگاواټ سولري برق جوړیږي چې هغه به د شپې به کاپم ولري، ان شاء الله هم د شپې کار کوي هم د ورځې کار کوي او دغسې معلوماتي چې دا به ان شاء الله ژر ابتدا کېږي په دوو درو هفتو کې.
د نموړي په خبره اورزګان ته د غدري میگاواټه ځنګړې سوی برښنابه د یو کال په موده کې د 8 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت جوړ شي. اورزګانیان وایي په دې سره به له دوامدار برښنا برخمن او د ملامتون کې بیلونو له ورکړې بیغمه سي. د یادونې وړ ده چې د اورزګان اوسېدونکي له تیرو څو لسیزو راهیسې د ډیزلي برښنا لپاره لوړ لګښتونه فرې کوي. په دغه ولایت کې د ډیزلي برښنا د یو کیلووټ بیه له 25 افغانۍ څخه نیولې تر 30 افغانۍ پورې رسیږي. اورزګانیان دې ته هم خوښ دي چې د برښنا په شتون کې به دغه ولایت کې صنعت واده وکړي او ډیر اوزګارو ته به د کار زمینه هم برابره شي.